پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تېر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی، په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان ترې خوشی کړی دي. دغه زندان کې البته په خوش شو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس لهوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندیدو په خاطر د ګوزن زد یا پولیو له واکسین محروم شوي دي. د بدخشان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو واکسین په څلور کلنۍ دوره کې د بدخشان له اوو ویشتو ولسوالیو یوازې په نونسو کې شاوخوا دوه لک ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي، یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو څنګه ده دواله کوم شمن مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لاس نور ولسوالیو هم کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغه ولسوالۍ اوسیدونکو چې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومان وضعیت ښه نه شول کېږي. یوازې دوه تیر اونیو کې د یمګان په ولسوالۍ کې باندې شل تنه ماشومان د سینو بغل او سرخکان له کبله مړه شوي دي. زموږ غلازه د ریډیو وري په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 90 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدې سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبې ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د 8 کېدو څلويشت زرو یو سلو یو یا تایید شوي پیښسته. له چین د باندې په څلورویشتو هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د 8 کېدو پیښې ثبت شوې دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسرسوي وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 شپېته څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 شپېته څوکۍ ګټلې وي. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران پلاس جوړ ظفر نومي سټلایټ واستول کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خبر کړ. د ایران دفاع وزارت د فضائي پروګرام ویان احمد حسیني دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضائي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 210 کیلومتر کې پروت دی په ظفر نومي سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پیل د ایران لشت له ژ درې منا کومه هڅه د چغوري د ځکه مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. پته د azadiradio.com یا azadiradio.org وړاندې په خبرونه کې. او رچ افغان حکومت وای د سول راتونکو ګام به د تاریخوالي د کمخته وربند لپاره د عملی طرح جوړول وی. ولسمشری مانی وای دوی د سول خبرو د ټولو جزئیاتو نه خبري دي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د سولې د ورستیو خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د جنونو د ورکې د دود د پاتره سوالو حادثه پیل کړي.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکول. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اورئ چې په چین کې رامنځته شوی د کورونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شوو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خبرونې زما رایا زما حق ته ځانګړې شوی. را سره اوسئ. دولس بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانۍ وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګوای هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینا پال نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل.
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزات بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام خام د کتنې پاړه سندې ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یوه عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. د سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغه وای د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې لولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل او د افغان سولې په اړه ورسره ورستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلی وو خغلی خلیلزاد په دغه کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. بل لور ته افغان کارپوهان وایي امریکا هڅه کوي طالبانو باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملي موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوي.
تر هغه ځکه چې موږ پیګو معلومات لرو امریکا کو خخي طالبان باید جګړه خدلا تخصصول هدف تر وګرځوي. په دې مفهوم باندې چې چیرته طالبان اوربن نه کې د اوربن بدیل بدره پیدا شي، تر اوسه پوری امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې چې څنګه کول شي د طالبانو سره د یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کمول لپاره. اما طالبان تر اوسه پر دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره عملی او دارنګ په نظریاتي لحاظ باندې مشکلات لیدل کېږي، ډېر ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او د اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو او دارنګ د جګړې د سطح د راکمول لپاره ترسره کېږي. دغه دی فرمول ته په کتو سره د فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانیږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوي چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمينه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونه کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو ورخه چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تراتل د بل فرجه چې طالبان تعریفي لزان سره همدارنګه د طالبان راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کول شي، امریکایان څه ګارانټي ورکول شي، ضمانت ورکول شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدل شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعده چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته باید لاره هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کول شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګ د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمينه مساعدول شي.
کچيري خلیلزاد و نت ونيږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی بلدې ورسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کینی؟
دو فرض دي. یو فرض د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې چې چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کې لرشه پرمختګ وکي، دا باید تدس یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چې ته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي، بیا دا اړخ ته طالبان پوری اړلې چې زباور لرم چې دا د ډیر ستونزو حل ته کېږي. طالبان او امریکایان خپل کې مسلې حل کړي، هغه نو ورسره بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکرات لپاره ډیر پرمختګ لاره زمينه او زمينه چې جوړېدل شي.
سیاسی شنونکی خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅې هغه مهال عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هواره شي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدي د دوشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریډور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکدول شي ټینګار وکړ. خاغلی مسجدي زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه او وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کاني موادو کم پیدا خوري چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي. یادونه وکړه او زیاته کړه چې له هوایي کوریډور وروسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمنځ صادره وارد شي. خاغلی مسجدي وویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریډور له پرانیستي وروسته د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زده کړو او په نورو اړینو برخو کې هم یو بل سره ملتیا کولی شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه په ورځ خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلوېخ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نه کړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به ماري فشي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 233 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي. خاغلی مدفی وایي د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني، د قانونو د کیندنې، د ریګ او جغل او پیوش په نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضدار دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرضونو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سوډریال 60 افغانۍ 340 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په چین کې د کورونا وایرس لکبله د وژل شو شمیر 900 اتو تل ور شوې. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې. دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړی چې دا مهال سره په استودیو کې دی. مرالی په استودیو کې د مرالی جان خبرونه ته خراغلی د پیښې چې دا نوی راپور ورکول شوی دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوی دی.
مننه لودین صاحب. په چین کې د کورونا وایروس ډیره مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نیوی کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو. په ټول چین کې 3101 اویا مثبت پیښې لیدل سوی دی. لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دغو کسانو کې یو مرسوی دی. چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیول په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر لم دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې وایروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مرسو. د ویلي چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي. لودین صاحب، همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړ شهرونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي.
بله، په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې وه. هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وې، د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو؟
لودین صاحب، د ټي بي اس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین سوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی و له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي. په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د وایروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنطین کې پاتې وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډېره مننه. اوریدونکو و مېرودل چې په چین کې د کورونا وایروس لکبله د وجل شو شمیر 900 اته تل ورشوي. دا خبره نن چینی چارواکو له خبري اعلان سره وکړه.
دیوا لا لیبرتا
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په 3.5 صفه په ټول لوی خارونو او منځنۍ 1269 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وايي په خپل هڅو سره په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف دا دی چې د دوی په باور د غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پایته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوې. له کونړ پرې زموږ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بادو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو زکه هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس هدي اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمني ختموي، خو د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله، څو دواړه کورنۍ سره خپلې شي، خو ډېرې وختونه په بدو کې ورکل شوې نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوې دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد بس چا وکړل، بیا به ښځه چې هغه ته واده شو لا بړه هغه بېچارګۍ به زور ولا تمال په بدو کې راکړي، تیخ مال ده کړي والا بیٹه کوله به ډیر نه خپل به تیرې دي. نو البته وش هر ځکه جرګه کې نه مړ مړ جرګه نو خځې پکې نور کې به بدل کړي.
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په هلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي. د خزو چار رئیسی میرمن سهیلا بابر ازادي رادیو ته وویل
منګ په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی، ځکه چې ټول خلکو ته منګ دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی. د ممبر د لارې نواز نصیحت شوی دی او ډیری بد نتیجې ورکړلې. هغه خزه چې په بدو کې تللی دی یعنی منګه تبیرته عریضه شوی دی، د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړی دي، ډیر خوشونت سره لاس او گریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته پخکاره بخي، خو په سوره کې ورکل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه قتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخوي. دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي.
آزادی رادیو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. د دغه کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بالاخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. څو شیبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا ویني مې میاستې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسون د ټاکنو خپلواک کمیسون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجی وي تفتیش او بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
دا ټاکلې شکایتونو کمیسیون په لیفای سي ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کیږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کیږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د خغلی سادات په خبره د یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بلګې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس زره رایو او بهې دولس رایو نه به پنځه لسلنه رای نمونه اخیستل کیږي او دا به څارل کیږي چې په اړه یې پریکړه کیږي چې له دې شمیره څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رای هم ورسره اضافه سي 300,000 رای کیږي او د دغو 300,000 رای په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کیدله چې باید له سره وشمیرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کړه او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دواړه کمیسیونو لپاره چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي، دا نه چې یا افتار تنها دوی په مکتوبونو باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانیږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید، غږ واورید. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمیرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. فیروز عزیزي وچې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړه ورسره شریکه شوې. له فیروز عزیزي سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کړې.
وی څو رسپانې په خپل سر مقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونه چې هیڅ شونه نه دی چې افغانستان دی یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سر مقاله لیکوال لیکلي د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سر مقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني. دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشی نه دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړای چې
چې ویلی دی افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند سینیخ سریقي پرون په خپل ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل ترڅنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي ترڅو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوږدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنې وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو اترو او سولې غوښتونکي دي، خو تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او له امریکا سره د افغان سولې پر سر د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر نورو طالب مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځل بیا ناسته کړې او د مذاکراتو د پایلو او وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
دولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال داسې مهال دا څرګندونې کړي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو له وزندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي آزاد کړل سوي دي. دا پېښه په خانآباد ولسوالۍ کې شوې ده. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې څه باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورښتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزارنځد یا پولیو له واکسینه محروم سوي دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفرنومي سټلایټ پاس ولو کې ناکام شو.
د خبرونې دوی منیمای ته ورسېدو. اوس هم د انتخاباتو ځانګړې خبرونه زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغ لاست. زه امید زهیر ملی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسې پریکړې سره بحث کوو. د کمیسون پرون د هغو 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې دا پروسه لنجمنه او اوږده کړې وه. کمیسون پریکړه وکړه چې د 130,000 او 122,000 رایو 25% بیا له سره تفتیش شي. همدا ډول 298 محلونه هم له سره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای په اړه بایومیټریکي معلومات، د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوی. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده؟ او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیریدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه راسره بحث کې میلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فرایدون خوزون، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث به زه له تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې له جریانې حتمان خبر یاستئ. ساسې ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام شاغلي خوزون صاحب، محترم فیاض صاحب، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده ستاسو سره بحثونو کې موږ همیشه رسنیزو بحثونو کې د قانون اصولو ته، د قانون مسیر ته احترام درلودلی دي. د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دی او همیشه مو دا ویلی دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري، قانون دې ته صلاحیتونه ورکړي دي او دې صلاحیت لري چې یو فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي اوسي او د عمدغه قاعدې پر اساس باندې موږ دغه د لوبي ډګر ته راوتلی یو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسې څخه مهم هله همیشه دا کړی ده چې لطفا تاسو دغه قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلی ده، د دې سم توقع کړی ده ومني. نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دی د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی د فیصله کړی د موږ مخکې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا مشته د قبول وړي موږ جدي مشکل
نه آیا ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو پاړه باندې صادر شو
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلی خبره واضح ده روشانه ده او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره ده ټاکنو کمیسیون ته راجه کړی ده زه فکر کوم خبره واضح او روشانه ده کوم خاص جدي ابهام
خو ځون صاحب ساسي ټاکنی زړه آیا قابل د قناعت ده ورته او کنه خو لري پکې
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو اوریدونکو ته یار صاحب او فیاض صاحب ته متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلوده هغه برآورده نه شوه اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو کمیسیونونو ته تر هغې وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نه وي ګرځېدلي چې دوی زموږ او یا د هر چا اعتماد پر ځان ختم نه کړي موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو زموږ تمه دا وه چې دوی د قانون له مخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای چې متاسفانه هغه وینه وړو مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې خودنه کوي چې کچېره د فیصله بشپړ تطبیق شي نو پاک او ناپاک رای به جلا شي مکتمل تملرو چې هر څه زر وس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانستې ده د بیرته په هغه اساسي شکل باندې تطبیق کی او بیرته پای ته ورسی کچېره په بشپړ ډول باندې دا پریکړه تطبیق شي زه فکر کوم تر ډیره به مشکل حل
مننه خو ځم صفای صاحب یو نیو کچ پر کمیسون باندې کیږي ټاکنی شکایتونه کمیسون باندې دار چې د کار نه اوږی خپل سپکې کړي شانې خپل سپکې کړي او یوازې یو لار پیدا کړ چې دغه مسولیت لزان وړاندې کې به تر ټاکونو خپلواک کمیسیون ته دغه نیو کسمره پر ځای دا وړاندې مده ویل شو چې ها عمر چې اړتیا و قانی ورکون کې جواب دغه محکمه وړاندې نه کړ د خلکو د هغه شکایتونو پاړه باندې د هغه رایزو پاړه باندې چې دوی سره سب شي وو
بسم الله الرحمن الرحیم بهین استعین سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند نه من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده معیارها مشخصه مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود تمام معیارها اونجا مشخص شده مثلا در رابطه با 137,000 اونو گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شود اگر 65% یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه
یعنی چه زرا کیزه و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده ده چې ولی یو شاخص نه ټاکل کیده فرضاً 15% معیار که پوره شو دغه فیصله که پوره نشو دغه فیصله یا هم 15% معیار که پوره شو دغه فیصله که پوره نشو دغه فیصله ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي د دې لپاره چې دا پروسه وګد شي
نه شاخص ها خیلی متفاوت نیست ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست به لحاظ علمی بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده اما شاکره و اما کفوره دیگه حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره به هر حال وقتی که شاخص مشخص شده شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید ممکنه یک مقدار حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه اما پیچیده نیست واقعا
من نه فیاسب یارسب یو بس د وخت د ګدوالی دی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابي چې ټاکنیز ډلې هم تیلري د البته ټیفا فیفا واغه نور ناظر اورګانونه چې د ټاکنو په اړه دا ویم تیلري دا دی چې کارونه او پروسه وګدوي یو بیلګه هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پیل دی. تر دم ګړې پورې دغه 15,000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه په یو بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3,000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډیر ثقیل او دروند دی. فکر نه کوئ چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسنی دغه روان بهیر لا کړکېچن شي، اوږد شي.
په دې کې شک نشته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی، د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي، ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې لپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم موږ همیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو، د افغانستان شرایط پیژنو، د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي د جهان په سطح باندې، یعنی موږ د ټول جهان په سطح باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې کې شک نشته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري، په دې کې شک نشته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دی او د لومړنیو نتایجو د اعلان څخه مخکې هم موږ په وار وار دا خبره کوله چې موږ زغم او حوصله لرو، اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی، لوایح طرز العملونه واضح دي، او د دغو طرز العملونو قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د یک شاک نس چې فشارونه ستا او فشارونه خپل ځان دلایل لري. د افغانستان په شرایطو کې تاسو وایئ چې له دیموکراسي سره، له دیموکراتیکو ارزښتونو سره، د انتخاباتو سره ډیره آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي او ډیموکراتیک پړاو ته، چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی، هلته ارزښتونو، قانون، اصول، پرنسپونه حاکم دي، کار کوي او دوی له دې سره عادت نه. طبیعي خبره ده چې دا عادت زمانګیر دی، وخت به نیسي چې دوی مثلا لیږ دي د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې، دغه ټول شرایط مد نظر نیولې و، د زغم څخه مو کار اخیستی او په عین حال کې مو ټینګار دا کوي چې لطفا تاسو قوانین تطبیق کړئ، ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو، موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مخته ولاړ سو. ورو باید د ډیموکراتیک پروسه دلته نه هدي ناسي. دا ټینګار مو وو، خو له بده مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول، اما موږ فکر کوو چې نور د ځنډ لپاره یا فشار ته د سلمي لپاره د مصلحت لپاره نور ځای پاته نه دی. نور باید هر څه روښانه سوي دي، واضح سوي دي، هغه اتهامات چې واردېدل هغه ټوله بی اساس ثابت سول، او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخې ته ولاړی څه ستونزې وي، اما بیا هم هغه تقویم دی د دې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراعات کوي. نو اوس مو د انتخاباته کمیسیون څخه هیله داده چې نور کار ونه ځندي، یعنی واقعا نور نو د ملت لپاره د زغم.
تشکر. یو بحث د تهمتونو مطرح شو خزون صاحب، یو ادعا چې تاسو لرلودل ډیر زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدری 3000 رائے. پرون د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال په فاریاب ولایت کې چې په کې له 200 ډیر رئیس تاسې دي او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکي ان تاسې د مقابلې حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپایت وای. څه شو هغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسې مطرح کوله او یا هغه چې وړاندې و تیار سي بیا دا ونه کړم؟ مهرباني.
مخکې دې چې د ټاکنو کمیسیون سقف اعلان کړي، دوی یو بل سقف اعلان کړي او چې 1,000,000 رائے یا کابو 1,000,000 چې 900,000 یا 900,000 رائے دا باطل شو او دا تقلب کړو، دا چا صندوقونه ډکړي وو او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغله دې نه حمایت وکړي او دا رائے د چا وي؟ ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدل چې ووایي چې دا رائے د چا وي، د چا لپاره استفاده شوې وي؟ زه فکر کوم خلک یې معلوم دي، ټیم یې معلوم دی. دویمه مسله، موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رایه چې اوس 2,200,000 رایه مسله یو لک 2000 رای مونږ ندی مشخص کړي، دولت ساز ندی مشخص کړي، شکایت ندی مشخص کړي، حتی کمیسون ندی مشخص کړي، دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دی. دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بې کفایت کمیسون نشو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي او د قانون پرانا کې دا رائے چې دی دا باطلی کی هغه به اعتبار کی به اعتبار نکړي. شکایت کمیسون تر شکایت کمیسون متاسفانه چې د قانون ته رجوع نکړه او دای په یو بل ډول باندې غوښتل چې د قانون عملی کی چې مکتمل رو چې وس په تطبیق کی د قانون عملی شي. شغه هغه ژورنال تبید چې داخله په ژورنال کې ندی ثبت شي، تبید چې دوی د رجستر کې امضا نه شوي، تبید چې دوی به بایومټریک ساب د بایومټریک چې د داد خارج د ټایم دی. نو په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي، ځکه در ملک شرکت وضاحت ورکړی دی. دوی دا وضاحت د قانون لمخې او طرز العمل ورته واضح ویل او دوی به ابطال کړی، مګر متاسفانه چې دوی ونه شو کولای. یا د قانون د انتخابات وایي چې هر هغه رای چې بدون د بایومټریک وي هغه باطل ده او بې اعتبار ده. د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحاً فیصله کړې وای. متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه د خپل هغه صلاحیت نه په روښانه ډول استفاده وکړي. دوی وایي تفتیش دي شي که تفتیش وشو بیا مشروع ډول باندې هغه وکړو. خو زموږ تمه اوس هم دا ده که چیرې دا تفتیش ته هم لاړ شي چې تفتیش هم که چیرې دوی به د ټاکنو کمیسون ته سپاري دا بیا غلط فیصله ده.
مسؤلیت ده د ټاکنو د خپلواکۍ
دا د شکایت د کمیسون مکلفیت دی چې دوی باید دا پروسه اوس پر مخ بوسي. صحیح ده چې اجرایي چارې تطبیق د کمیسون فقره ده. دوی د دې پروسې مالکین دي، اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه هماغه ډول، ځکه په هغه کمیسون خپل اعتبار بایللی دی. هغه کمیسون نشو کولای چې قانون عملي کړي، هغه کمیسون نشو کولای چې استقلالیت وساتي، او هغه کمیسون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمينه سازي وکړه. که چیرې هغه کمیسون خپل کار کړی او شکایت کمیسون د ډېر کم کار پاتې کیږي، دا بل مسله د نور مسایلو لپاره. مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه، دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسون خلاف د یو هغه فیصله کړې ده. فیصله په دې معنی وایي هر هغه سقف د رایو چې پاکي او معتبر رایي د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. دا قانون وایي او طرز العمل وایي. د دې 423 رایې وي چې د کې تقلبي رائے وي، کله چې ابتدایي رائے اعلان شوه دا 123 رائے تر کمې شوې. په دې معنی چې هغه تقلبي رائے تر وته لږ په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده، ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رائے باطل شوه. 123 رائے ته اعتبار وکړ شو چې دا د ووټر لیست نه کم ده. دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا څلور مرحله باطل شي؟ که دوی هغه وخت کې چې دی رایو ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار ورکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کی، یو مونږ هم دې غوښتنه کوله، ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. یا د ریزر شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5 رایو
تفاوت
دا د یو شپږمې ماده سره حتی
کمیسون پریکړه وکړه او منلی چې دا
بالکل اوس اوس کمیسون فیصله وکړه. موږ د کمیسون فیصله ته احترام لرو، تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عملی شي. مګر که د شکایت کمیسون راضي وایي چې موږ کار خلاص شو، زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث
وي. دا یو نیمګړی بحث دی. د دوی کار تر هغې نه خلاصیږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانیي د ټاکنو کمیسون، اما دوی د دغه تفتیش او دغه تطبیق نهایی پایله باید کمیسون ته په رسمي ډول وسپارل هغه ورسره دوی کار کوي.
من خوازم صاحب تشکر. فیاض صاحب نیوکیم تر ډیره پوری خوازم صاحب ساسي په ادرس باندې مطرح کړی دا چې هغه وړاندې ماته اشاره وکړه که چیرته اوس یو رایي دغه پاړه باندې دا معلومات وي یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویلي چې دغه رایه ده بایومټریک معلومات نه لري، نو پس بیا ته سل راځي دا بیا تفتیش تلیږي ولی پاړه باندې فیس فیصله نه کوي. بلاخره خپل هغه مسؤلیت چې دی ځکه ته محکمه یې دیوې محکمې په توګه بلاخره پرېکړه وکړه، نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل ادرس ته ولاړ شي. ولې داسې پرېکړه ونه شوه؟ بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې چې مطرح شو دغه پاړه هم معلومات هم دغه دي چې هیڅ ډول بایومیټریک معلومات نه لري، نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې؟ ځکه تاسو خپل معیار چې وضع کړی بایومیټریک معلومات دی، ریزلټ شیټ دی او ژورنال دی، وخت چې یو برخه یې نه وي غیر معتبر بلل کیږي، نو بیا ویل اخر د یو اوږده فیصله چې لا دا پروسه اوږده کړي ولې وشو؟
خب نگاه کنید، شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن همی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایا هست. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوبهای شرکت در ملوگ اکتفا شده، یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتر ابعاد و زوایای مختلف همی هست و از او طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره، یعنی ابطال یا رد، مشخص شده. هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه امی قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره امی مجددا تفتیش شوه و به خاطر از اینکه خب تمامی طرفهای دخیل در انتخابات برایشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و بر اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخصه.
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رايو پاړونه بس پټوله کی وایمه د دوی لپاره غ عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیار او بایومیټریک معلومات، ژورنال او ریزلټ شیټ یا د نتایج فورم، دا خو منلو خبره ده ټول به یومني، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون دغه لسل نه راي د کوم ځای نه راوخلی د کوم ادرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه ها هست، یعنی سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیم بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیایه و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعا امو روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
کرد. خودمون سبب تکون خپلوا کمیسیون تل ساسو دنیو کولانده ده، بی کفایت کمیسیون ورته ویله، متقلب کمیسیون ورته ویله، حتی تاسو ویل چې قانوني مات کړی په دې معنی چې دغه کمیسیون تاسو لپاره اصلا نه منلو نه ده. وس هغه بل اخر ټوله فیصله د ټاکونو د خپلواک کمیسون کار ته پاتې ده، هغه سیمپلم راخلی او هغه بل اخر تفتیش هم کوي. تاسو بیا است یالته د منلو دای د بهیر او یاد د محول کول د خبرې چې سیمپل هغه واخلی.
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون دی او ټیم نه د نور ټول ټیمونو پر وړاندې للا سوار کړه. کچیر سیمپل د انتخابي د متقابل قبول نه ده، ځکه موږ په وو ولایتو کې اجازه نه ورکړي چې تفتیش او بشمیرنه وشي، او دلیل مو مرته درلودې وار په بحثونه هم کړی وو. شکایت محترم کمیسیون راغی موږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوای ما سره په موبایل کې شته، کوای زیرته پلی کوم، د دوی د رئیس کلیپ دی. چې وایي خارج د ټایم را مکتد قابل قبول نه د اعتبار ده. هر نو رای چې بدون د بایومټریک مونږ ته اعتبار ده مګ نه منو، او بشکره مونږ ته اعتبار ده مونږ نه منو، او مونږ سره تعهد وکړي چې دا به مونږ قانون عملی کوو، ستاسو مشروع غوښتنه ته رسیدګي کوو، او زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زموږ غوښتنه بل شی نه ده. دا اوس هم مونږ چې بحث کوو د قانون تطبیق غواړو. په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین دي پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملی کړي، مګر دا نشي کېدای په پیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولای چې هغوی ته تاسو خپل انتخاب کړي، دوی باید هغه روش خپل کړي چې هر درې صندوق نه وروسته یو صندوق باید انتخاب کړي، پنځه صندوق نه وروسته یو صندوق انتخاب کړي، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب وکړي. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نه درسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لک 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسیدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کمی دي باید کمه. کچېری بیا دوی نور توجیهات لري، زه فکر کوم بیا به دا یو بل بحث چې بیا خدای نه خواسته
کوم بل کور خوځون سی بیا سره زما پښتنه هم دغه ده. تاسو نه هغه معیارونه چې اوس وزکیږي د سمپل اخستلو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مدیریت لاندې دا بم تاسو ته منول وو سی، او تر خو هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دا سمره د منول دي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي. په عمل کې مهم دا ثابته کړې ده، د فیاض محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملوک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مهم درلوده او چې باید درلودلی وای سي. نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایتو د محترم کمیسیون خپل ارزونی دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفي مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دي سرګندونی کې کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق او بشر یو قوت یو صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا په داسې حال چې موږ بشر یو، د یو مافوق او بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایتو کمیسیون، درملوګ یوناما، نړیواله ټولنه، یعنی دا ټول دا نسی که دلایی چی دا هر چه بانجی یو کس یا یو تیم یا یو دل حکیمیت ولری سیه، او یو تیم بیا دومره مظلوم واقعی سی چی هغه دا دی طول حقوق خدای مکر تر پشو لانجی سی. اصلی خبر دا ما مخی هم تاستو ویلا دا افغانستان دا طولن پوهنیز و شرایطو لمخی چی زین دوستان دا دوگو ارزشتون سر دموکراتیک و ارزشتون سر بلد ندی دی فکر که چی هر چوک زمج حقوق تر پرو لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. که ته وایې چې که ته دغه ته د پیشو سره تشبیه کوې د انتخاباتو کمیسیون او په هغه باندې غوښه نه ساتې، که ته هغه ته بکفایته وایې، که ته هغه نه منې، که ته هغه ردیې، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوې، بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان، بیا ته په یو بله لوبه باندې اخته، چې په هغه لوبه بیا موږ نوی خبر چې تا کومه لوبه مخته روانه کړې ده صحیح ده. نقطه چې کله دا 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 پایه دا قاعده د لوبې رد کړله، ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړې چې پر کوم اساس مخته ولاړ شي؟ د فوټبال میدان ته سره راوتلی یو، ته وایه چې دغه یو ټم به دغه د ګول چې دی دا د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړه سوی ده، نسب سوی ده، زه غواړم دا د منځه یوسم، دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړې ده، اوس نو غواړې لوبه وکړي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډېر صمیمیت باندې هیله داده چې لطفا راځي، یعنی دغه د دیموکراسۍ نهادي نه کېده، دا په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت ته منسوب بولي، د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا منو کو چې اوس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان دي، انتخابات کمیسیون د قانون خلاف روان دي، فقط موږ توازی کوي، کمیسیونونه توازی کوي، د ملت توازی کوي، چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي
شکایت کمیسیون نه مراتی د انتخابات کمیسیون نه مراتی سو کې نه مراتی هغه قانون مشترمه چې موږ ځان ربانی پوک چې هغه مطابق بیا که ممکن و موږ بدر سره مخته ولاړ شو.
ز پلان کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکي وی ولی هغه دی پد شو یو سوق چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت و هی خو تقلب کی یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کی او داد د دی وی چې موږ په قانون پویګ موږ په دیموکراسي پویګ په ارزښتونو باور لرو. زه فکر کوم
د دې با خوزون صاحب
بل غټ رسوي
فیاض صاحب خوزون صاحب او یار صاحب ډیره مننه چې بحث راغله او ګډون را سره وکړه. درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده ډیره مننه.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن د دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو